د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي جیل برتران وای ک طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړي توګه د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې چې د هیواد کړي هغه پر ځای کړي نو موري دغه څرګندونه د سیشن بي پورز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي او ویل د ښځو د حقوقو ترڅنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ولوې ستونزه ده غزیات کړ چې د طالبانو د مشرتابل لوري ډېرې پریکړې په ناسم لوري د بیلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی جدي اندېښنې راپورته شوي او موږ هغه په دقیق ډول څېړو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالبانو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه وبلله د سازمان د سیشن بي په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواښ او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي امنیستي انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو د طالبانو نوې پریکړه به د خپل واکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو ټولو جوازونه لغوه کړي دي د تپی د غازو د نلیکی پروژه په هرات ولایت کې یو نوی مرحله ته رسیدلې او د دې نلیکی یو نوی کیلومتر اوږده کرخه د نلونو د ایښودو لپاره چمتو شوې ده له منځنۍ آسیا څخه خبرېدونکي د ترند ورسپانې د سیشن بي د ورځې د راپور لمخې دا خبره په افغانستان کې د تپی پروژې مشر او د ترکمنستان جنرال قونسل بطیر یولوف د هرات له والي سره په لیدنه کې کړې ده چارواکو ویلي چې دغه کرخې ترڅنګ څو کاري کمپونه هم جوړ شوي او تمه ده چې د دې پروژې د هرات د برخې چارې د روان کال تر پایه بشپړې شي ترکمنستان د دې پروژې پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د هیله لري چې د تهران په وړاندې پوځي اقدام ته اړتیا پیدا نشي خو د سیمې ته یو لوی سمندري ځواک استولی او د هوایي بریدونو احتمال هم نه دی رد کړی ولسمشر ترامپ د جنوري په شپږشتمه له اکسیوس سره په مرکه کې وویل چې د ایران اړوند وضعیت بدلیدونکی دی ځکه هغه سیمې ته لوی سمندري ځواک لیږلی دی د امریکا د مرکزي قمندانۍ په وینا د برید ډلې په ګډون د یو ایس ایس ابراهام لینکن په مشرۍ د الوتکو وړونکې بیړۍ اوس د منځني ختیځ په اوبو کې ځای په ځای شوې ده خو ترامپ زیاته کړه چې د ده په اند تهران رښتیا هم غواړي یوه هوکړه وکړي هغه وویل هغوی غواړي یوه معامله وکړي زه په دې پوهیږم هغوی څو ځلې اړیکه نیولې ده هغوی غواړي خبرې وکړي په ایران کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د دې هېواد رژیم د لاریونونو په وړاندې سخت ځپونکي اقدامات وکړل چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په زرګونو کسان پکې ووژل شول د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن چهارشنبه د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي افغانستان په دې سیالیو کې چې اندونیزیا یې کوربنه ده په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان مالیزیا او ایران سره یو ځای ده د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تایلند کې تمریناتي لوبې ترسره کړي دي د سیالۍ د دلوي له ومې څخه د دلوي د میاشتې تر اتلسمې پورې د شپاړسو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلی و احترامات می قبول کی قدر مون اوغله ریس کون کو زبرش نما خاری و زربه هم تاسو ټول ته شرق واس ما هم د جغرافي مزمن اوم ټولګي شپږ بلوستا هله من د ام چې تاسو ټول قدر مون اوغله ریس کون کی برتر او غوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه اوغله ریس کون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن رزی مزمن جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږ بلوستین هله من د ام تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پرې رسره ملکه وکړي او ورس زکړي قدر مون زکون کو د تل پسې دی بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. د رڼا او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې همچنان قدرمنو او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی. لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله، دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه، دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو وګړو زده کوونکو اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسیدلی یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولولو. درنو وګړو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجودې په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوې اوبه یو د بله سره یوځای سي نو د سندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټولو په دې پوهېږو زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي، د دې سرچینې اخلي. نو په هغو سیمو کې چې سندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دې ته پراته دي د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمېر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي، یعنې په دغو سندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سندونو سره یو ځای کیږي. کله چې دا د لوی سندونو سره د دوی اوبه ځای سي نو لوی سندونو سره د دې کوچني سندونو د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلی دي. چې جغرافیا پوهانو د افغانستان رواني اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلی دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د هریرو د حوزې سندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سیندونه لولو. د دې حوضې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوضې سیندونه دي چې د امو حوضې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوضې سیندونه دي چې د هریرود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالیز د کاونکو پنځم د ترولو حوزو سیند دی چې د ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې ترلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د ترولو حوزو د سیندونو په نامه سره یوځای یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو. اوس چې اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې ډېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پولو پوری مربوط ته یې هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درناو ګللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دی ډیر زیات پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې اوبه منجمدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته په هیڅ لوړې سطحې همیشه چشمي واوري پکې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخ وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه ځاتې منجمدي او کنګل دی همچنان درنو ګوللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوري 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرزایونه هم جوړ کړی دي یعنی د شو سرزایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګوللیز د کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبې دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبې د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سین کې توی ویږي دغه اوبې د دې چخیل اوبې ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبې مالګین دي او له هغه څخه مالګلاستر ورل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګلاستر ورل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لپاره دیو کې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنې ته ځواب وایست لمړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلي دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توفیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې دی چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه ځکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله مندې چې تاسو ټول پرې پوسیو اوسېږي او یو سمزده کړی اوسېږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم د الله پامان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
او زه بلې من شیطان رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږ بلوسته هله من د چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی براتره غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پټرمه کدرمن زکون کوز مرستا سود نن رزیش پرم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي کتاب صفحاله نه دیشی مینا پر بیاتش پر سروشتي می سپې پر هم دارنګ کدرمن او ګللی زکون کوز مرستا سود نن رزی در سیاحت په عبارت دیله لمړی ته اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي دویم د اروپا د لیوچی د ترانسپورت په حق له سپوهیږي دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سپولست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللی زده کوونکو د پرته وجو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه ګللی زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی مرسته تاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې مرسته تاسو د اروپا د لیوچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم چې نن د دې ترڅنګ د اروپا د لیوچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړو نن ورځ مرسته تاسو د اروپا د لیوچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړو لومړی سر کې مرسته تاسو د اروپا د لیوچی د قانون په حق له معلومات ولولو خوږه زده کوونکو د اروپا د لیوچی د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لیوچی یو له هغو لیوچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپل اړتیاوې او ورځنی اړتیاوې سرته ورسیږي نو دوی د نورو لیوچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لیوچي د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دی کوم پراختیا کړې د څومره وړې کړې د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دی کوم چې د اسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وي یعنی دی وک که څه هم دی د زیرمو نه ترلودل نه ورسته د هغه څخه دی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي هغه تر خپل ولکې لاندې راولي او د هغه د زیرمو او قانون پرستونو سره دی وکولای شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې وس مهال اروپا هیواد کړی دی د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی د دغه زیرمو د نشټن پرته د دوی پرمختګ ناشونی و د دې ترڅنګ درمونه وګورئ چې کوونکو د اروپا لوی وچ کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو لکه څنګه د مخې اندازه ډیر لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شي دی دا کاش چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازه چې و د نیپ تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره او په ستا لشتہ پراختیا ومده چې د سنایو په پراختیا او په ځنګړي ډول سره د نکلیه وسګیلو په ډیری کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوی پراکټي یعنی دا کوم نیپټ دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دی دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نکلیه وسایل چې لکه موټورونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د تیلو په برابرول کې د دې د پټرول او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کاچې شته کم ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو د کوونکو د دې فاملرنه د شمالي سمندرګي د نیپټ او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو ارتیاوی تر یو حد پورې پرکوي د دې ترڅنګ درمونه وګللې چې کوونکو د اروپا د لویدیځ د اوسپن او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمن ده یعنی کچېره مو راو تاسو د دې د نیپټ زیرمو ته وګورو د نیپټ زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپن او ډبرو سکارو قانون نه چي دي زیات دین او موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچه ته اوسپنې او د بورس کارول د پلو څخه یو شتمن لوی وچه له جمهور څخه شمیر کیږي او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکو برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په ځیره کچه سره د اوسپنې او د بورس کارو قانونه شته او موجود دي اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خو ځکه کوونکو تر دې نه پرې مور تاسو د اروپا د لیوچی د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل وسم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لیوچی د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې و یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پریکونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدل. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زکونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زکونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره ستارت ورسی وی. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کیږي. او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او د سنوري برخې چې دي په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو ګللې ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنو ځکونکو، د مدیترانې سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګللې ځکونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژوګل لیز د کونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي، چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نه ورکول سي، یا هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغه کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریز مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپیر لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي، چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفال په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو غللی سکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو، ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول، او هم چې نن لغرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري، او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غللی زکونکو په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شو. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنو لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومونده. اوس دغه لوی وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حقله معلومات لاسته راوړل، وسم د لوس پراتونکو برخه کې د پښتنو پر لور باندې رزودا پښتنو به تاسو په خپل کتابچو کې لسنه سره نوٹ کوئ، او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنو له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ دریم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مون زده کوونکو، زموږ تاسو د نورو زلو سپر هم دی زبنې پایتر سیری تر بل داس درس پر چیز تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. دلا په من شوخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکمل کی قدر منو گللی سکون کو زبرشنا و پارت سچول تشرغ واس ما یم د نهم ترکی جغرافیه مزمن شپ جملوستم. هله د چتا سچول قدر منو گللی سکون کی برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمه پتنمه قدرمنه زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په لومړني یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په هکله به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کونکو د پراته او چاو د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال قدرمنو زده کونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو دا چې افریقا لوی وچه یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچه کې د اوبو لاري څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا لوی وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لاري مهمې د وړلو لاري چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لاري جوړې شوي دي د هغه حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لومړی په خپل د سويس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره د سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې دغه سويس کانال دی فلسوي دی په 1350 میلادي کال کې فلسوي دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ سوني دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي نو په همدې خاطر سره د سويس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی دغه از سمندرونو ته جوړول لپاره د دغه کار چې په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او ورسته دغه کار چې په 1350 سم کې پیل شو نو په 1990 میلادي کال کې بشپړ شو همشینان بل د باول ارمندب امنا ده چې د په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده دغه سمندرګي چې موږ تاسو د جبل طارق ابنا په نوم سره یې تیږي یعنی موږ د دې څخه داس مطلب هم خپل سوچ دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی د دې لارو څخه درنو ځکونکو یو وزنی لار چې د هغه په خپل د سويس کانال مصنوعي لار د نور ټوري لار چې دی هغه ته پېری یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا سوی دی خو یو وازی د سويس کانال چې دی مصنوعي کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی په 1350 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1990 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی خو شو کدر منځکونکو دغه افریقا لوی وچه ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت په دې افریقا لوی وچه کې دی نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچه ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی همچنان د دې تر څنګه کومي صحرایي سیمې چې دی استوایي سیمې چې دی په دې کې هوا ډیره زیاته سوځون کې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوي منځته راغلي دي او دغه اسانتیاو له لارې څخه افریقا لوی وچه نور هم ورستر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچه کې درنو زده کونکو موجوده هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده د هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دا سیند تقریبا 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټ اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیر اوبه او زیات باران لري یعنی یو وزنی سیمې چې په افریقا لوی وچه کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وري چې هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پوری د سمندري ویډیو د کټ اخیستنی وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي لدی سند څخه درنو ځ دکونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او واردات د حمل او نقل کې کټ تر اخلي همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکښې کې چلول کېږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګللي زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حقله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په حقله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوه بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بیلابیلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه په جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیر لوستونکو کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو امریکا له یو چي یو له هغولو یو چي له جملو څخه به کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه او هم شنان افریقا له یو چي کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی چې د اربن ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونه کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالې شمېر دي او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره د تونس په شمال کې د ارزل بلدون د 20 درجه او شل د دکو د فاسا او ډېر سویلي نقطه یې د اند اقوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارزل بلدون د 30 درجه او سلويش د دکو په د فاسا موقعیت لري چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدون د 25 درجه او ډېر لویدیزه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډي توپ سره د لویدیز تر بلدون اولس درجه باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نوخته دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لویې وچې په حقله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده خوشحال که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیندي یعنې مصنوعي سیندي که طبیعي سیندي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې څه پوه سي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرکې حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات مقبول کی قدر من او غللی زکون کو زای برشنا غم قاری او زلمه هم تاسو ټول تشرق اس ما د لسم ټولګي جغرافیه مزمن اول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر من او غللی زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چې مل تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوست نو هله د چې د تیر ورځې لوست نه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یوسف مو تریس تکړی نن ورځ مخکله دینه چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غللی زکون کی باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړي. درنو وګړي، زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړۍ د سلاونو او زیانونو او د هغه مخنیوي، دویم اورغورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اورغورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړي، زده کوونکو، د پرته وجو دقت په هیله یم چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو تکنی. البته د یادونې وړ دی ویدرونو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 150 سپې نه پیل بیا تر 120 سپې پورې دی. ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او هم چې نن په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حق له معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حق له معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلی، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څنګه موږ تاسو کولای شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي، درنو زده کوونکو، په دوه ډول دي. یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیر انسانان ژوند کوي، کچیر حیوانات ژوند کوي، کچیر ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د کورونو په لمن کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان او ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له عمله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو زده کوونکو، تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري. یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته سسی. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې پراتن کروز کې به سیلاب راسي، ځکه چې د سندونو دغه اوبوت چې ګورو صفه اس پی ای ورستر بلې زیاتیږي او هم چې نن د اوبه لسر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دی، هغه دکانداران اندیشمن وي او دی خپل دکانونه بندي او رزرنیس کارونه کې خندونه رامنځته کیږي، خپل کاروته نزي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټي لزیان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښې وي دغه ټول مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکی بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي. ترمینل له سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلې، زه کوم کو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان وساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو. یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې اوسېږو. کوم سامانونه چې موږ په کور کې دي، هغه ارزشمن سامانات باید د هغه څخه ایستو، او هم چنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونا چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو که چیرې موږ تاسو د کلکو او معیاري موادو څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونا سیف کړو. او هم چنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیری او د سیلابونو په هکله رښتینی معلومات سرته ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي. او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی سي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شیو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي. چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل وسام د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې هم اتپی شانونه لرو، چې په لاند خلاص ډول سره موږ تاسو د ځکو چې اورغورځون کې یعنی آتش پشان څه ته ویل کیږي. اورغورځون کې هم آتش پشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانا په مدار کې پورته خواته راتلل دي، چې په ډېری لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ کله مونږ د کوونکو سه ورشیندونکو غرونه کچيري تاسو او په هیجی دغه ورشیندونکو غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي، او ورشیندونکو توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقه څخه راوځي. ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځون کې غرونه چې دی هم اتپشه شانونه چې دی د خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي، چې دغه وچه او محروت لرون کې غونډي چې کله دی جوړ کې په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وي، دونه ورغورځون کې لخلې څخه لوګي ورغورځي. هم چې نن د دې تر څنګ د دې څخه دبري او او ټوټي او ویلې شي چنګي ټوټي راوځي، چې دغه ټوټي چې دی څلور خواته خپريږي، یعنی په څلور خاو کې د خبروي چې له حق مخې څخه هر شی ډېر تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درنو غلریز د کونکو اورشیندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډې څخه په لوړو ځخ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی، او د دوغه تودوخې د سانتیګریډ درجه چې د درنو زده کونکو د وو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي، چې اوس په نی ودانی ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي له منځ څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورسې دا ټول شان د چشکی له منځ څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټول د اورس کروټي دي، د اور غټي غټي ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي، د هغه ځای له منځ څخه وړي له بخې دونکو شان سره پر مخ باندې زی لکه د لواته ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډول سره چشپی سر موشي تی وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه، جلی چې موږ تاسو کښې ونه دا رقم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي، چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې لخوا څخه ښکلی رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه منمیږي، خو په د شپې لخوا څخه بیا د دې رڼا منمیږي، یا هم روښنايي منمیږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو ترپونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځونکي سیمې یا هم حوضې کومي حوضې دي؟ د زمکپوهانو د څېړنو له نظر څخه درنو زده کوونکو، د هیواد جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و چې لږ یو شمیر اورغورځونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځونکي نشي نشانې په مخروطي بڼه سره یو شمیر غونډې جوړې سي و چې د بزالت په بڼه سره تیجې درلودلې، سکرویا چې د سکرویا او ګردي کوچنی ډبرې په ډېرې کوچنی سری درلودلې چې د پومیاس ډبرې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبرو له جملو څخه شمیرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجود دي، کلک بزالت کانې دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړې شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستا لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو په ملمدار توګه سر ویل سو کړی چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشفشانی غرونه په تشترګو کې نه، خو بلکې د دې نشي نشانې شته. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر من زده کوونکي به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشفشان څه شي دي؟ یعنی آتشفشان څه ستاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشفشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر من زده کوونکو، کوز مر اساس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هله من د ام سی او سمز د کړیو او سی جاو پر سپوسی او سی جې دربل داسې درس پر چې زستاس پدرنه هو څوک حاضر رم تعالی پما.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.